درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې نن کابل د سول لپاره د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی. همدارنګه به نور ریپورټونه د افغانستان او سیمې په اړه ولرو، خو پیل به له خبرونو کو. په مخړې د دې سات خبرونو ته کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی. دا دوشي ولسوال وایي دغلته یوه څرخي الوتکه غورځېدلې ده، او په پاکستان کې چارواکي وایي دغلته د ایډز ناروغۍ پیښې زیاتې شوې. کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی. تمه ده چې د کابل په دغه آنلاین غونډه کې نن د امریکا د متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د نننۍ غونډې د بحث وړ موضوعګانو په اړه وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدو، د مستقیمو خبرو د پایل او د اوربند د تامین په موضوعاتو به بحث وشي. کابل کې روانه ونی په دوشنبه او سه شنبه هم د سیمه ایز اجماع او ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دوه غونډې شوې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول تاوتریخوالی راکم کړي. اخو د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بل بدیل لیست په اړه چې خوشي کول اعلان شوی حکومتي او طالب سرچینو بیلابیلې څرګندونې کړې دي. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل طالبانو دوی ته د هغه بندیانو یو بدیل لیست سپارلی چې حکومت یې له خوشي کېدو سره مخالفت کړی و، خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادۍ رادیو ته په یو لنډ پیغام کې ویلي چې تر اوسه د طالب بندیانو د کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست سپارلو مسله نه ده تایید کړې، نو د دې پر بنسټ دا موضوع حقیقت نه لري. حکومت سره باندې 4000 طالب بندیان تر اوسه خوشی کړي، خو د ریپورټونو په اساس د طالبانو لخوا په مخکینی سپارل شوی لیست کې نږدې 600 داسې کسان شامل وو چې حکومت یې له خوشی کولو سره نه و جوړ. د طالبانو امریکا د فبروري د 9 هوکړې له مخې افغان دولت تر 15000 طالب بندیان او طالبان یې په بدل کې 1000 حکومتي زندانیان خوشی کوي. عبدالله عبدالله د نوي کابینې لپاره د دیارلس کسانو نمونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې ده. خبره نن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یوې نږدې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه. د ښاغلي عبدالله لخوا په نوو معرفي شوو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزارت لپاره، فضل احمد مانوی د عدلیه وزارت لپاره، مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادری د اقتصاد وزارت لپاره وړاندې شوی دي. او خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادۍ رادیو سره خبرو کې د عبدالله عبدالله لخوا وړاندې شوی لیست تایید کړی. وایي چې ولسمشر اشرف غنی د خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دغه لیست تایید کړی دی او ویلی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ژر د کابینې د نوو نوماندانو وزیرانو بشپړ لیست ولسی جرګې ته ور واستوي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. د دوشي ولسوال صاحبداد غفوري ازادي راډیو ته وویل نن دغلته یوه څرخي الوتکه غورځېدلې ده. د غفوري په وینا په دې څرخي الوتکه کې یوازې یو پیلوټ
درې اسکار یک تر خود کړه، یک پیلوټ داشته دی میمون دی په ور بده څه خود کړه دلان سه بول چارې دی امه ور زخمی پیلوټ زخمی بود ان انتخاب ده وو څرخي هسته باربری باغ بده.
تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د الوتکه په چا پورې اړوند و، خو په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو الوتکې د بار لیږدونې په برخه کې له کورنیو او نړیوالو ملکي او پوځي ادارو سره کار کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي هغه سیمه چې دا هلیکوپټر پکې لویدلې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ پولې ته نږدې پراته ده. په پاکستان کې د ایډز ناروغي زیاته شوې. په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداروي په دې هیواد کې د اچ آی وی او ایډز ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی. د دې ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر له تیرو لسو کلونو راهیسې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي دا مهال په پاکستان کې 1,00,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی ایډز اخته دي. دا ایکسپریس ټریبیون رسپانې د یو خبر له مخې تیر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیره په دې هیواد کې 1,15,000 سره وه. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوښت. د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه درېیمه برخه یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي. په هغه هیواد کې چې د دغه وایرس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالاتونو له فلوریډا تر تگزاس او له اریزونا تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دي. د جان هاپکسن پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرونو مخې په متحده ایالاتونو کې له 3 میلیونه زیات کسان پر کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 122,000 او 256 کسان ترې مړه شوي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه بل ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، افغانستان د سولې په تړاو نن کابل د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې په کومو مسلو خبرې کیږي، په دې اړه به له کابل ریپورت ولرو. په کابل کې نننۍ غونډه د څو پرله پسې نورو غونډو په دوام ترسره کیږي. تر دې مخکې هم په ورته توګه دغلته یو شمیر نړیوالې غونډې په تیره یوه اونۍ کې جوړې شوې وې چې په آنلاین توګه ترسره شوې او د ګڼو موضوع د افغانستان سوله و. کابل له دې غونډو څه غواړي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ استازي شکریې بارکزی سره څېړلې ده. دا به مو واوري چې د هلمند په هلمند کې د پلیو کروندګر وایي کوکنار نه کرو خو حکومت دې مم پلیو ته بازار پیدا کړي. نور رپورټونه به هم در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په نړۍ کې د کرونا وایرس وروستۍ شمیرې او تازه حال در سره شریکو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل، کابل نن د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې آنلاین غونډه کې د هغه هیوادونو استازي برخه لري چې د تیرو 20 کلونو راهیسې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي. د نړیوالو سازمانونو استازي هم پکې دي. دا غونډه ټاکل شوې ده چې پایل شوې او نور جزئیات څه دي، له کابل څخه زما همکاره فیروزه عزیزی را سره په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ستړي مشي، د غونډې په اړه به نور حل تاسو واورو. پایل شوې نه ده پایل شوې او نور جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه انصر، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لومړی سر کې باید ووایم چې دا غونډه ټاکل شوې ده چې نیم ساعت وروسته یا د کابل پر وخت باندې په 3:30 بجو پیل شي. دا درېمه ناسته ده چې په دې اونۍ کې د افغانستان د حکومت په کوربتوب پیلېږي. لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل، په دې ناسته کې د 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او چارواکي استازي په دې کې ګډون کوي. زه باید ووایم چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې اړوند نړیوالې ژمنې رامنځته کولو لپاره دغه ناسته دوام ورکړی ده. نن موږ ته د دغه وزارت ویان کران هیواد وویل چې په دې اړه معلومات ورکړي دي. البته د هغوی خبرې به واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د بین د افغانستان او دولت، د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي، او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایجو نتیجه به څنګه وي په غو باندې به هم بحث وشي.
د البته ښاغلی هیواد دا مشخصه کړه چې په دغه ناسته کې چې نن ترسره کیږي یا تقریبا 2 دقیقو وروسته به پیل شي، د نړیوال سازمانونو، د ناتو، اروپایي ټولنې، اسلامي همکاریو سازمان، د ملګرو ملتونو استازي، د متحدو ایالتونو په ګډون د هغو لویو هیوادونو چې د دې خبره په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې وي، دوی به ګډون وکړي. مخکې هم وویل چې دا درېیمه ناسته ده په دې اونۍ کې، دوه ناستې مخکې، یوه د دوشنبې په ورځ، همدارنګه بله د سې شنبې په ورځ ترسره شوې وه. د افغان سولې اړوند البته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم له یو شمېر نړیوالو هیوادونو د هغوی له چارواکو سره لیده کاته درلودل، چې په دې اړه د دغه دفتر بیان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت، د دوحې تړون په تطبیق، د بندیانو په خلاصون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي. د مشخصه کړې ده چې د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د افغانستان لپاره د جرمني خاص استازي مارک پوت زلتره کتلې دي او په دې مسایلو ورسره خبرې کړې دي. انته بعد وایم تر دې وړاندې هم په کور دننه او هم له کوره بهر د افغان سولې په اړه زیاتې ناستې شوې دي، خو یوه ناسته چې تر دې دمه یوه خبره یې په ټوله کې مشخصه شوې ده او پایله یې هم ټولو ته معلومه شوه، هغه دا ده چې په 13 کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان په مکې مکرمه کې یوه ناسته ترسره کړه او دغې ناستې په پایله کې دا وویل شول چې د افغانستان سوله ناروا او د اسلامي ارشاداتو خلاف جګړه ده. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې چارواکي وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه د یوې ملي اجماع رامنځته کولو لپاره لا هڅې زیاتې کړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کومې ناستې د سولې لپاره سوې دي کومه لاسته راوړنه نه لري، نو بیا هم د افغانستان حکومت مکلفیت دا ده چې هڅه وکړي او تلاش وکړي ملي اجماع رامنځته کړي تر څو وکولای شي خپلو وطن او خپلو وطنوالو ته د یو ښه امنیت او یو ښې سولې زمینه برابره کړي.
افغان حکومت دا شان ناستې داسې مهال جوړوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هدف ځینې اقدامات هم شوي دي. تر دې دمه یو له هغه هم د دوه لورو ترمنځ د بندیانو تبادله ده. په دې لحاظ کې افغان حکومت تر دې دمه 3015 او طالبانو د حکومت بیا 3 حکومتي بندیان آزاد کړي دي. بله انصب
ډیره زیاته مننه کوو فیروز عزیزی له تاسو نه. لکه څنګه چې ستاسو په ریپورت کې وویل شول، کابل نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې د بحثونو کوربه دی. له دې مخکې دوه نورې نړیوالې غونډې چې هدف یې د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع رامنځته کول وو، یوه د دوشنبې او بله د سه شنبې په ورځو جوړې شوې. احمد تکل د دې غونډو د لړۍ د اخیزو او احتمالي نتایجو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان د ولسی جرګې له پوخانی غړي شکرې بارکزی سره مرکه کړې ده. بیرمن بارکزی د مرکې په سر کې د غونډې د جوړولو لپاره د افغان حکومت د موخو په اړه نظر څرګندوي.
دا په حقیقت کې هغه پروسه ده چې بیرته قرقره د افغانستان حکومت او افغانستان دولت غواړي د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې منطقوي اجماع رامنځته کړي، حداقل خپل حضور د نړیوال ټولنې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي د سرنوشت په تعینولو باندې یقیني کړي، صرف نظر د دې چې عملي اقدامونه به د دې په هکله باندې څه او څه به نه. زه فکر کوم هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت باندې حداقل سل په سله مالکیت نه، حداقل زه فکر کوم که چیرته 50% هم د افغانانو په مالکیت باندې مختلاړ شي، دا به د افغانستان د خیر او فلاح لپاره وي.
تاسو وایئ چې ورورو دا پروسه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې راځي، آیا معنا یې دا ده چې د سولې هڅې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له لاسه وتلې وي؟
څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د بین الافغاني خبرو اترو پایلې هم هماغه موافقتنامه وه چې د طالبانو او امریکایانو په مابین باندې وه. حتی پیش شرطونه هم د طالبانو او امریکایانو لخوا څخه منل شي وو. نو ځکه از ما په نظر باندې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې واقع له لاسه ورکړی و اصلا په پروسه کې شامل او دخیله نه وه. نو ځکه زه وایم چې دغه یو ښه پیل دی چې حداقل دوی وتوانیږي سل په سله مالکیت نه خو څومره چې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې مالکیت ترلاسه کړي. دا یو حقیقت خبر دی چې متاسفانه تریخ حقیقت دی، مګر دا باید ومنو چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر لاس لاندې او تر مشرۍ لاندې نه ده.
دغه سیمه ییزه اجماع میرمن بارکزی چې افغان حکومت یې د جوړولو په هڅه کې دی فکر کوي چې ترلاسه به شي، او که به دا غونډه یوه تشریفاتي غونډه وي او په همدې ډول به پای ته ورسیږي.
صحیح ده چې دا کانفرنسونه د افغانستان د حکومت په نوښت باندې جوړ شوي، خو زه فکر نه کوم په هیڅ ډول باندې دا به یو سمبولیک اقدام او عمل وي، ځکه چې پاس له ډېر وخته حکومت خپل پیامونه واضح توګه باندې وړاندې کړل، چې مخکې دی نه خپل پیامونه په دومره وضاحت باندې نه وویلی. سربیره پر دې هغه راپورونو ته اشاره وکړله چې کیدای شي د سولې په پروسه باندې خنډ رامنځته کړي، او زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې دغه کانفرنسونه تر یو حده تشریفاتي نه وو، البته په ډیپلوماسۍ کې تشریفات یو اصل دی، مګر اصلي خبرې او اصلي ټکي هم پکې ویل سوي دي چې د افغانستان د خلکو تشویشونه وه چې حکومت یې ډېر ناوخته هغه تشویشونه وړاندې کړ.
فکر کوي چې د بندیانو ستونزه به حل سي، او که به دا د یوې مهمې او اساسي ستونزې په توګه دوام وکړي؟
زه فکر کوم د بندیانو قضیه تر ډېره حده پورې سیاسي اړخونه لري، ځکه چې که چیرته د افغانستان دولت وغواړي طالبان او یا هم نور د طالبانو پلویان تر سیاسي فشار لاندې ونیسي او ځینې غوښتنې پرې ومني، نو همدغه د بندیانو نه خوشي کولو موضوع ده. متاسفانه که چیرته د افغان حکومت په اول سر کې د بندیانو خوشي کولو پاکله باندې دومره تعامل نه وای کړی، دا به د افغانستان لپاره ښه وای. یعنی په اول کې عدالت باید معیار وای نه سیاسي معاملې. مګر اوس چې شوی دی زه فکر کوم خامخا په څو ورځو کې یا کېدای شي په څو هفتو کې دغه لانجې ته هم د پای ټکی کېښودل سي. سربیره پر دې چې کېدای شي د افغانستان خلک او زه خپله خوشاله به نه وایم.
او وروستۍ پوښتنه میرمن بارکزی، چې د سولې روان بهیر پر کومه خوا روان دی، او فکر کوي چې په لنن نه یو کال وروسته به مونږ په کوم ځای کې یو، یا افغانستان به په کوم موقعیت کې وي، او د سولې خبرې به په کوم وضعیت کې وي؟
د سولې بهیر زه فکر کوم اول پرې دې پیل شي، او پیل نه وروسته بیا به وګورو چې دا پروسه کومې خواته به روانېږي. او د دې تر څنګ دا چې افغانستان یو کال نه وروسته نن به څه رقم وي، دا لږ پیش له وخت نه دی، خو زه فکر کوم که چیرته دغه پروسه ملي پروسه شي او د افغانستان خلکو غږ پکې واورېدل سي او د افغانستان د خلکو په مالکیت باندې مختلا شي، نو کیدای شي ښې پایلې ولري. بیا هم دا وخت نه ډېر مخکې ده چې وایو چې چیرته به ځو او څنګه به روان یو، ځکه چې په عین حال کې افغانستان ډېر ستر تهدیدونو سره مخامخ او مواجه دی.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او همدارنګه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازی شکریا بارکزی و چې په کابل کې په وروستیو پرله پسې نړیوالو غونډو خپل نظر څرګنداوه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
عبدالله عبدالله د نوې کابینې لپاره د دیارلس کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلي. دا خبره نن د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته یوې نږدې او باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. په اړه یې نور تفصیل له رحمت الله افغان څخه اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته بالاخره د ښاغلي عبدالله ټیم په دې وتوانېد چې په کابینه کې د ورکړل سوي ونډې د نوماندان وزیرانو لیست ارګ ته وسپاري. عبدالله عبدالله ته نږدې یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیست تېره شپه ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږل سوی. په سپارل سوي لیست کې کورنیو چارو وزارت مسعود اندرابی، عدلیې وزارت فضل احمد معنوي، کرنې او مالدارۍ وزارت انورالحق حدی، کډوالو چارو وزارت نوررحمان اخلاقي، قومونو او قبایلو چارو وزارت محب الله صمیم، د سولې چارو وزارت مصطفی مستور، مخابراتو وزارت معصومه خاوري، سوداګرۍ وزارت نثار احمد غوریانی، اقتصاد وزارت سعادت منصور نادری، کار او ټولنیزو چارو وزارت بشیر احمد تینج، لوړو زده کړو وزارت کنیشکا ترکستانی، ترانسپورت وزارت عباس بصیر، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت نجیب آقا فهیم او د اداري اصلاحاتو ریاست عزیز الله آریانفر د نوماندانو په توګه معرفي سوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د ښاغلي عبدالله له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ ټینګار کوي چې ارګ باید ژر دغه لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومات مو ترلاسه کړي دي چې ډاکټر صاحب عبدالله خپل د کابینې لیست ولسمشر ته یعنې ارګ ته لګلی ده. ولسي جرګه له دې نیک کار استقبال کوي او موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې تر څو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي او له ولسي جرګې نه رایه واخلي او د سرپرستی مسله هم نوره ختمه شي. نو اوس به موږ په ولسمشر باندې فشار واچوو چې هر څومره ضرب دوی وکولی شي چې دا کابینه ولسي جرګې ته معرفي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري یو شمېر نوماندان وزیران دا له وړاندې معرفي سوي. د جمهور رئیس مرستیال بیانده وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به جمهور ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسي جرګې ته واستوي.
حکومت سرپرستی فرهنګ ختموي ځکه په بیړه باندې کار کوي چې څومره ژر کېدلی شي د کابینې لیست نهایي او د باور د رایې د اخیستنې لپاره ولسي جرګې ته ور معرفي
کړي. اوس به ولیدل سي چې ارګ بشپړ لیست کله ولسي جرګې ته معرفي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 12 میلیونو واوخت. امریکا متحده ایالات لا هم هغه هیواد دی چې کرونا تر ټولو زیات ځپلې. په اړه یې نور تفصیل له احمد شیبر اورو.
په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پېښې تر 12 میلیونه واوښتې چې له څلورو یوه برخه کسانې د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. د متحده ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې له فلوریدا رانیولې تر تکساس او له اراسونا رانیولې تر کالیفورنیا پورې پېښې په زیاتېدو دي. له کله چې په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې کرونا وایروس خپور شو تر اوسه هیڅ هیواد دومره نه دی ځپل شوی لکه متحده ایالتونه. د جانس هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د ټولې نړۍ له 12 میلیونه مثبتو پیښو 3 میلیونه یوازې په متحده ایالتونو کې دي او لږ تر لږه 1,22,000 او څه باندې 200 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې کرونا وایروس وژلي دي چې د مړینو دا شمېره هم د ټولې نړۍ د کرونا د تلفاتو تر څلورمې برخې لږ شاته ده. په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس تر اوسه 5,48,000 کسان وژلي دي. په لاس انجلس کې په تیرو دوو اونیو کې د هغه کسانو شمیر 44% کې زیات شوی دی چې په روغتونونو کې بستر کې شي. په اوکلاهاما کې هم نوې پېښې په زیاتېدو دي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکي وایي چې د نویو پېښو د زیاتېدو علت دا دی چې ټول خلک ماسکونه نه اغوندي او له یو بل څخه واټن نه مراتوي. همداراز له کورونو بهر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بازارونو د پرانیستلو لپاره یې هڅې کړې دي د چهارشنبې په ورځ وویل چې زده کوونکي دې په منی کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. له متحده ایالتونو بهر په برازیل کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي دي. هلته تایید شوي شمېرې 1 میلیون اوولکو ته رسېږي او ورپسې په هند کې تایید شوي پېښې زیاتې دي چې 2,20,000 ته رسېدلې دي. په مکسیکو کې هم په یوه ورځ 6,995 کسان په کرونا اخته شول چې دا شمېره په دغه هیواد کې تر اوسه بې ساري ده. له دې سره د مکسیکو د کرونا شمېرې 2,05,000 ته ورسېدي چې تر اسپانیا زیات شوې. بل لور ته په استرالیا کې چې د کرونا پېښې ډېرې کمې شوې وي سر لننه د میلبرن 5 میلیونی ښار بند شوی دی. دا سخت بندیز څو اونۍ وروسته تر دې ولګېد چې هلته بازارونه بیرته پرانستل شول. په میلبرن کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د شپږو اونیو په مخه په کورونو کې پاتې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د خړو نړیوال سازمان وایي د کرونا وایرس د خبرېدو له امله د بېوزلو کسانو شمیر د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې په زیاتېدو دی. د سازمان په افغانستان کې له 1 میلیون هغه کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري د مرستې تابعیا کړې ده. احمد شیبر یې په یو بل رپورټ کې تفصیل راکړي.
د خړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له څه باندې 1 میلیون افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې څه باندې 9 میلیونه بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې د ورځې د شمېرې له مخې څه باندې 3900 کسان په کرونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی سره د امریکا پراختیايي ادارې د 9.5 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبه په ورځ وویل چې د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیره اغیزمنه ده او دوی به په دې پیسو د 1 میلیون بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر بېوزله دا شکایت لري چې مرستې ډېر کله اړمنو کسانو ته نه رسېږي.
مازه به مشکلات زیاد مواجه قرنطینه دولت باید سپونه
لا بلور سوالی لږه نه لیکنی ولید موږ د لورفورو چارواکو څخه داخله دا چې دا د نزلیت اور شهر ازل غریب ولست نه رسیږي.
دبليو اف پی وای پرته لور لمخه شرایط دوی له کسانو سره چې د جګړو لامل به ځای شي او لنورینو سره مخامخ شي د مرستې کوي. د دبليو اف پی د بیرنیو چارو د برخې مشه مارګاټ وان ډیر ویلډن وای په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې تصور کېده. د نړیوالې مؤسسې په نړۍ کې له نږدې 1.3 میلیونه بېوزلو سره د روان کال تر اخره د مرستې لپاره د 4.9 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې ډبلیو ایف پی دومره مرسته کله هم له نړیوالو نه وغوښتې. ډبلیو ایف پی وړاندوینه کوي چې سږ کال به د ډیرو اړمنو کسانو شمیر په نړۍ کې تر 270 میلیونو پورې ورسیږي. مخکې تر دې چې کرونا ویروس تیر کال په روسیو کې د چین په ووهان کې خپور شي، د نړۍ د ډېرو بېوزلو اټکل تر دې 280 کې کم وو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري دوستانو، زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني صفادو ل شپګنوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د کرونا وایرس له خبرېدو سره په نړۍ کې ډول ډول ماسکونه پیدا شول. یو خو پخانی ماسکونه و چې ډاکټرانو او نرسانو بکارول، زینو له عادي ټوکر څخه ماسکونه جوړ کړل، یو شمیر کسانو بیا انزورونه پرې وایستل. خو دا خبر به مونږ وی اوریدلې چې یو داسې کس هم شته چې له سرو زرو یې ماسک جوړ کړی دی او دا محل د سرو زرو له ماسک سره ګرځي. له احمد شیبر یې اورو.
شانکر کور هدي د هند په لویدیځ کې د پونا د سیمې دی. د لسرو زرو ځان ته ماسک جوړ کړی دی چې بیه یې نږدې $4,000 ته رسیږي. شنکر وایي چې له 60 ګرامه سرو زرو څخه دا ماسک په 2 ورځو کې جوړ شو. د فرانس پریس اژانس ته وویل د سرو زرو د دې ماسک په منځ کې د هوا لپاره واړه سوري ورکړي دي، خو دی نه پوهیږي چې دا ماسک به یې له کرونا ویروس څخه وساتي که نه. دی په ورته وخت کې له دې ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره نورې هڅې هم کوي. هند په نړۍ کې د امریکا تر متحده ایالتونو او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د کرونا مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په هند کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر شاوخوا 70,000 دی. شنکر 49 کلن دی. دی په سرو مین دی. په عادي ورځو کې چې له کوره وځي په چپ لاس یې ګوتې په لاس وي. بنګړي لري، زنجیرونه هم لري چې د دې طلا وزن 1 کیلوګرام ته رسیږي. کور حاجي شتمن دی، فابریکه لري. دی وایي چې د سرو زرو د ماسک فکر وروسته تر دې ورته پیدا شو چې د واورېدل چې کوم کس د سپینو زرو ماسک جوړ کړی دی. شنکر وایي په لارو کې مې خلک دروي، له ما سره سیلفي عکسونه اخلي چې د سرو زرو دې ماسک ته ګوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. تمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. دوی به په افغانستان کې د سولې، اوربند او له سولې سره په تړلو نورو مسلو خبرې کوي. د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بدیل لیست پاړه چې خوشی کول لنجمن شوی حکومتي او طالب سرچینو بیلابیلې څرګندولې کړې. د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي طالبانو یو بدیل لیست پر سپارلې، خو په دوحه کې طالب ویان سهیل شاین ویلي تر اوسه پورې د طالبانو د بندیانو کمیسون د خبر نه دی تایید کړی. عبدالله عبدالله د نوی کابینې لپاره د 10 کسانو نمونه ولسمشری ماڼۍ ته سپارلې. دا خبره نن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادي راډیو ته کړې. په دوشي کې چارواکي وایي دغلته یوه څرخي الوتکه د سکار په دره کې غورځېدلې. د دې ولسوالۍ ولسوال صاحبداد غفوري وویل چې په الوتکه کې یو پیلوټ و او بارونکي الوتکه وه. او په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي دغلته د ایډز ناروغي پیښې زیاتې شوې. په افغانستان کې 40 کلنې جګړې له دوام سره اوس هم په کلو بانډو کې هنرمند خلک اوسیږي. دوی که هر څومره په خپله سینه کې خوړین زړونه ګرځوي، خو نورو ته خوشحالي ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې د جانان ماما په اړه یو رپورټ برابر کړی چې اوریدو ته یې تاسو را بولو.
دا غزنی ښار شمال لور ته په 45 کیلومتر واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلای نو کلی کې 40 کلن سپینږیری اوسي. دا لوغړن دردېدلی او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپله ژاړي، خو نورو ته خوشحالي وربخشي. جانان ماما له تیرو 15 لسیزو څخه دروی شپېلۍ ژغوي، خو دا چې ولې د دروي ژغولو ته یې مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاتې شوم، اته کاغان مې وړ. زه په مکتب کې وم، کله به 2 نمره راکېدم، کله به 3 نمره. خپل زمان یې په پولیسو په بل چې کې واچول، ماته میږې واخیستې. اتې په دغه غرو کې ایسار شو، اتې زړه مې دردمن شو، یتیمان مې مور. اتې بس څه سې به درد راغی په دا درویو کې به مې په کوو، که به دې ورونه درد راته، که به دې پامل درد راته، ټول به مې زور مې نه و. اتې ځکه په دې کې اخته شوم.
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رفرپوش کې تویوي او ژاړي. پښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه د ځوانانو ته چې ګورم، د خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور یس نه د دنیا مقصد را سره سته. شکر الحمدلله زندگی مې جوړ روغ دي. څه سیم مصیبت د خدای له طرفه دی، په هغه شکر باسم. خدا وطن ډیر جوړی، وطن ډیر دردمند کړی.
جانان ماما ځکه ژاړي چې زړه یې خوړندی د زړه ټوټې بایللې دي. دا روانې بدمرغۍ جګړې بلا د دغه ویر لړلی انسان دوه ځوانان زمن په یوه ورځ خوړلې دي. جانان ماما هره شپه د شپې تر ناوخته د کلي تر څنګ لوړې غونډۍ ته خیځي، شپېلۍ ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د ده د شپېلۍ له زنګو څخه خوند اخلي. خو د دې تر څنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې دا دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلۍ وهلو په بنډارونو کې ونډه اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلۍ په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراوند نه لرو چې هنرمند خلک خپله هنرنمایي وکړي.
کله چې له دې خبر سوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډېر خواږه زمن له لاس ورکړي دي، واقعا ډېر غمجن سوم. او هر نغمه چې بده ویله له سترګو به یې وشکې تلې، او په هغه هر نغمې ورغولو سره به موږ همدې ته مجبورولو چې زموږ سترګو هم مشکې ولاړې سي. واقعا په هنر کې ډېر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي، زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نه سي او وشکې له سترګو ونه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمر غلا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شوی. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو دی ولیدل سي په یو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي، هغه ډېر خوږلت پکې پروت ده، ډېر له هنرونو ډک ده، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شي ته لې هم توجه وسي، زه فکر کوم سي زموږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزی د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلې له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر به ای است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمله د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغلی او خدمتکار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پن مینه او سوز څخه ډکوي. لا ډیر کوچنیوالی له هغه څخه د شپېلې نغمې اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زلسوی انسان په نامو پیژندل کیږي. ډیر دردېدلی انسان دی، دومره زیاتې زده کړې نه دي کړې، خو د یو لیسانس کسب په څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنی، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. له جانان ماما پوښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه د چې ټول وطنوالو ته د وطن آرامي غواړم، نورې شی مې نه دي پکار.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي، او ورځ تاسو هم د مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دینه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شنا سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولې راته وایي ګوډا لاندا شالا بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وکړه سوک وکړه لرګی و بس پې وهو نو.
پوتلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټولای نه هغه خو خدای کړای ده. نو تول دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بوله کنه، مې دا هیڅ نوم ورته اخلي چې پلانې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
شه دا درې ګټمې دې سوې بس د لږ لږ په بس په کلوخ تک شنه ست بس دا درې کال کې سینه ولا رسې بس ګر په سخانې فل قربان دې بګانه چې راس په رف سخانې دېست وې دا دا شاله ته ودا سې دا وکي.
د مور په پیدا سه او د پښې نستا کوچنیان دا ورته چې د دې موږ رقم لاینې سه ته خدای سي دې موږ د سي په ولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه.
په خړې څه وې دي؟
د دې په خړې ستان
په خړې ستان
میګ ته څه کجوراله شو زغه د بخاده ورجوړه کې بخانه شي جوړوله بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي میخ په خپکیږو خاينشت په خاينشت زورته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې تو سند غاری کی.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې نازل کیږي او ورځ تاسې داسې ګډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید مونږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې مونږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده همدا اوس. یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار یې کېدلې چې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلې چې څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپه ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پر رواني لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې توانایي لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څکله پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې په خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وایي، باندې ملنډې وایي، باندې هغه د هرې خونې سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی، د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یادې کړي، او دا تفاوت په دې پورې وښیي چې نورو انسانانو اشتباه کړی ده چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد، ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو، دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه، تربیه، پارزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ؟
مشورې ډېرې زختي زیاتې غټي غټي لري. استاذ ژوند پر مشورو ولاړ ده.
ولې ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپلې کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي؟
هغه خو یو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په دې کورنۍ کې بل څوک نشته. هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په همدغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي.
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري؟
و اسلام خو په دا تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
خو ګوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي، او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي، او د مشورې ګټې څه دي. د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپو سره مرکه هم لرو. زه سهار ګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پایه ملتیا وکړي.
اوریدونکو مشوره د دوا یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د سیړلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي. همداراز مشران وای کوم کار چې په سلاوی بے بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هرې لوی او کوچنی موضوع د سیړلو په منظور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سرته رسوي، چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري. په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې بې مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی، داسې راته غږېدلی دی.
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیستو، کور سره مشوره مې نه مې کړې، لږ زیات تاوان مې ولاړ دی. جګر خو مشمن وکړو موږ کور کې نو چا ما سره مشورې ونه کړلې، همدې لپاره لږ زیات تاوان مې کړو. په دوکان کې ډېر وخت همداسې جګر خونه وم همدې کار لپاره، قصدار شمه او ګار شمه ونو ولاړ. نو زموږ کور زموږ پلار مور موږ سره مشورې نه کوي، افغانستان نتیجه ده.
د مشورې اړینوالی له دې څرګندېږي چې د ولس مشره نیولې وزیران، معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي. دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي. دا چې کومې ښې پایلې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي.
ولې نه، زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم، دغه خبره ورته وړاندې کوم. دغسې مشکل سره مخ کوه لار راته پیدا کړي، هماغه لار راته پیدا کړي، انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې. او په هماغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم. او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي، هم لاس دي سره، هر مشکلات سره چې ستونزې سره مخامخ کېږي مشوره کوو، هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو.
په مشوره کار کول تر ډېره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندویي کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وایي چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي. نوموړی وایي
نو مشوره ډېر ښه شی ده چې نننی عصر کې د مشورې ته ډېر ضرورت ده.
هر کار کې مشوره خو هر کار کې ښه ده.
په مشوره کې دا ګټې دي چې یو انسان ټولو مسایلو باندې نشي کولای چې پوه شي، شاید یو کار کې عقل ونه رسیږي، شاید یو کار ته درست انجام ورنه کړي، هغه پایله بده وي، خراب وي. خو مشوره ډېر ښه شی ده چې سړی څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې. زموږ تاسې پخوانی کسان چې مشورې کولې خلکو سره کېنستله، مثال ډېر غټ ستونزه به وه، هغه به یې حل کړله. لیکن اوس چې مشوره نه کوي دا غلط. زموږ تاسې مملکت کې هر ځای کې چې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي، او څوک چې به مشوره رواني بس هغه ناکام.
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده، دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی.
رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه و کرامو سره دا مشوره کوله، د پاره دی چې د یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلی، پر دغه سربیره دا هم د خپلو صحابه و سره مشوره کوله. بعضې بعضې درانه کارونه چې به وه هغه به هېڅکله د صحابه بې مشورې د دا کار نه کوه. نو موږ تاسو ته د تفسیه په مشورې سره کړې ده. څوک چې مشوره په کور، په فامیل، د ملګرو سره، په یو جلسه کې، د قومان د مشرانو سره، په محل کې مشوره وکړي، هغه به ګه سره توانی نیسي انشاءالله رحمان کار ښه په خیر سره سرته رسېږي. و اسلام خپله وایي تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره
وکړئ. د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو، په ګډه یې اورو.
وای دې سم مشوره خه عمل ده چې اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح.
زه احمد الله احمد چرسای وسوای وسیدون کې مو فرن کور مکریان کې مشوره کول خډیر کاغه دی وسې اوسو کار کې به سي کورنی سره مشران سره خپل مشوره وکي او کشان ټول نظر واخلي بیا ورسته هغه کار وکي. مشوره کول خوشاله.
منم احمد گل د جالبات وسیدون کې مشوره خو خدای پاک مونږ ته امر پدې کړي چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ او مشوره د څه چا سره وکړي چې هغه یعنی پوي وي. په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي.
خبرونکو دا چې ولی په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي، د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي، د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي، په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
دا د مشورې ګټو په اړه برات معلومات راکړي چې مشوره څه ګټې لري.
مشورې ډېرې زختې زیاتې غټې ګټې لري. ستاسو ژوند پر مشورو ولاړ ده. که چېرته موږ تاسې روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغسې منظم مخته ځو، یوازې دا نه سي مینه او محبت به پیدا کیږي، مسؤلیت به خپریږي، د کورنۍ ټول اعضا به وکولای سوای چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي. یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیلوي، هر یو غړي ته به دا ورښیې چې که سبا زه نه یم نو دی به هم کولای
د چا سره باید مشوره وشي.
داسې خلکو سره مشورې وسي چې هغه نیک نظرونه لري، البته یو څه یې حاصل کړي وي، په ژوند کې کامیاب وي اقلا، او واقعیت هم ستاسې بریا غواړي او تاسې په ژوند کې کامیاب لیدل غواړي. د هغو کسانو سره مشوره ضرور ده، سل په سله کې ضرور ده چې د هغوی ژوند باندې تاثیرات راولي. یعنی یو کار ته کوي هغو پر ژوند باندې دغه ستا کار تاثیر اچوي، هغو سره سل په سله کې باید مشوره وسي. هغه کسان چې موږ تاسې ښه درک کولای سوای مختخه مشورې را کولای شو. د کور غړي بالکل زموږ مرګري.
خاله سلام صاحب، اوس راځو حالات ته. البته مخکې تاسو اشاره وکړه چې حالات ته باید وکتل شي بیا مشوره وشي. په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستانو سره مشوره وکړي؟
حالات روغتیا هم فرق کوي او بعضي هغه وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو، حریان یو، گیچ یو، چې موږ نور څوک او حالات نه سوای ارزولای. نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره وکړو. عموما خلک داسې وایي چې تاسې سترګې پټې کړئ او وګورې چې د څه شي کامیابي زیاته ده. که چېرته ته اتیا پیسه د باور مند نو بالاخره ته باید فیصله وکړې او هغه کار سرته ورسې. لیکن بعضی وخت سړی ډیر کم باوري وي، ډیر کم، چې په هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وسي او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مخته سیمه بیان کړي، احساساتو پر بنیاد باندې وي.
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شری خصوصا مشران چې کوم کار کوي ځان صلاحیتي بولي او مشورې نه کوي، نه د خپل میرمن سره، نه د هغه اولادو سره چې هغوی بالغ دي او پوهېږي په خبره باندې، هغوی سره مشوره نه کوي، په خپل سر دا کار کوي. دغه کسان ولې خپل د کورنۍ غړو سره دوستانو سره مشناستر مشورې نه کوي دلته لا تاسو بولی
ډیرې داسې کسان سره غوی شاید عادت سی ويم داسې وي له په خوا وخت اوس عادت سی ويم داسې وي ځکه سیدی زیاتره وخت پیسې خپل کړی دي نو سعادت ضرورت دی ته نه ګوري دا فکر کوي کزه چیرې شې خوخ کمه اته په بازي کلو زایو کې مو خلک لرو چې اختر کالی لا بوټونه جامې هر څه خپل بچانو ته یا کورنۍ ته د پیسې لکه چې کوم رنگ باید وي او کوم ډول باید وي خوخه یو بل شي ته نه ګوري دا دې دوه عادت سی وي دي او دا باید په ټولنه کې نه وي
او کوونی شي کومه بده پایلې بلري
بده پایلې هم ده دي کوم کار سي یو مشرکی مشوره یې خپل یو بچی سره یا مثلا د کور له بل غړي سره خپل میرمنې سره ونه کله احيانا کاغه غلط راوزی نو دې دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي اترمنز بنفرات پیدا کوي بل اخره ځکه عمومي به ورته ګوري ټول پړه بده دي مشر په اړه باندې
خوګوریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونې مطالبه هم دومره وو تربیا خوایي.